مسکو ته یو ناموافقه سفر درلود او دغه راز مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدان وو سفرونه وکړل. خو د 1950 کال د ثور کودتا داود خان ته د نور کار فرصت ورنه کړ او هغه د کورنۍ لولسو غړو سره ووژل شو.
د افغانستان د لومړني جمهوریت د تاسیس د 50مې کلیزې په مناسبت راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو، نن په 15 دقیقې بحث کې هم د همدې موضوع په اړه تفصیلي بحثونه اوریدای شي. نوریاس نوری به د پروګرام کوربه وي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې اوسنی چارواکي د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونو ته دوام ورکوي. یوناما نن په یو تازه راپور کې چې نن سهار خپور شو، د روان 2023 میلادي کال په می او جون میاشتو کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، پر ښځو د لګیدلو محدودیتونو ځینې عملي بیلګې هم وړاندې کړي دي. یوناما په دې راپور کې ویلي چې د محدودیتونو د ملګرو ملتونو پر چارو هم اغیز کړی او له تیرو څه باندې 3 میاشتو راهیسې له استثنایي کسانو پرته نور ټول کارکوونکي له کوره کار کوي. د طالبانو حکومت سمدستي د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد مولا محمد حسن اخوند په کندهار کې له 2 میاشتنی استراحت او درملنې وروسته بیرته کابل ته ستون شوی او خپل دنده یې پیل کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي چې نوموړی نن سهار د دوی د لوی مشر مولا هبت الله اخوندزاده د فرمان له مخې کابل ته ورسید. ښاغلي کریمی د مولا حسن اخوند د ناروغۍ په اړه معلومات نه دي ورکړي او دا هم څرګندنه ده چې اوس د نوموړي روغتیایي وضعیت څنګه دی. روسیه د تور سمندرګي لاره د اوکراین د غلې دانې د صادراتو اړوند تړون نن لغوه کړ. د دې تړون په اساس د غلې لوی صادرونکي هیواد اوکراین څخه افریقا، منځنی ختیځ او آسیا ته چې لوګه پکې په زیاتېدو ده او د غذایی موادو د بیو د لوړېدو له وجې ډېر خلک بې وسلې شوي، غنم او د غلو دانو نور ډولونه صادرېدل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په یو آنلاین خبري غونډه کې د دې تړون لغوه کېدل اعلان کړل او ویل روسیه به هغه مهال لدې تړون سره بیا یو ځای شي چې په دې تړون کې د غوښتنو برخه یې ومنل شي. او د چاپیریال په چارو کې د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي جان کیری نن په پیکینګ کې خپل چینایي سیال سره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن هڅه کوي له چین سره تماسونه چې د سوداګرۍ، تایوان، بشري حقوقو او د چین د ارزي اداو له کبله ترنګلي شوي بیا ټینګ کړي. د چین سینهوا خبری آژانس راپور لمخې ښاغلي کیری خپل سیال شي جین هاو سره مخامخ تفصیلي خبرې وکړې. دا له نږدې یو کلن ځنډ وروسته د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ چې دواړه د چاپیریال په ناولتیا کې تر ټولو زیاته ونډه لري لومړی ځل خبرې دي.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو 15 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوری هرکلی کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر 50مې کلیزې خبرې کوو. نن د چنګاخ یا سرطان د میاشتې 6 د جمهوریت د تاسیس له 50مې کلیزې سره برابره ده. 50 کاله مخکې په دې ورځ د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د 2 ځوانو افسرانو پر مټ کودتا وکړه او د محمد ظاهر شاه د 4 لسیزو شاهي نظام نسکور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت اساس کېښود. د کودتا په مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه هم د روم په بهرني سفر بوختو. سردار محمد داود خان د کودتا لپاره وروسته په لومړی وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په هدف کړی دی. هغه وویل په شاهي نظام کې ډیموکراسي په یوه فاسد طبقاتي سیستم بدله شوې وه او په خبره جمهوریت په حقیقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوري نظام دی را منځته سو. دا د اسلام له حقيقي روحي سره سم نظام دی. زه او زما ملګری د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د چارو د یو شمېر کتونکو په باور داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې ګاونډیو او د سیمو هیوادونو ته هم ډاډ ورکړی و. هغه ویلو چې افغانستان ناپیلې سیاست مخته وړي او هیڅ یو پوځي تړون کې ګډون نه کوي. د یو شمېر سیاسي شنونکو په باور د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په بیړه په 5 کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، کمال خان بند او یو شمېر نور چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوي هغه مهال پلان شوي و. خو پوښتنه دا ده چې آیا د چټکو اصلاحاتو د پلي کولو لپاره اړتیا وه چې شاهي نظام دې نسکور شي؟ د جمهوریت یو شمېر پلویان استدلال کوي چې هغه مهال شاهي نظام نور وروست شوی و او هیڅ کار نه کېده. خو یو شمېر نور کارپوهان په دې باور دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه. د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو هم د جمهوري نظام په ړنګولو کې رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان نصر الله استانکزی وایي د چنګاخ د شپږمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې پیلامه شوه. استانکزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمدشاه بابا بنسټ ایښی و سقوط شو.
داود خان کودتا یا 1950 کال کودتا د د باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل سو چې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او دموکراسي برته نه ده یا سوي سره ده چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه چې د ډیموکراسي یا داسي اما پایلې مطلوب نه وي او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنګي.
د کاغلی استانک زی په باور دغه کودتا د سردار محمد داود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل خو وروسته په کې داخلي اختلافونه رامنځته شول. د داود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونه که هغه خي ارخي یا کین ارخي او آزاد فعالیت نشوي کولای. داود خان هڅه کوله چې نظام دی یو ګوند د ملي غورزنګ ګوند په نوم چې د واکمنۍ په لومړي کلونو کې تاسیس کړی و اداره کړی. له همدې کبله د کین ارخو او اسلام پاولو فعالیتونه محدود کړی شوي او د هغوی افکار په افغانستان کې د وارداتي بلل. سردار محمد داود خان له شوروي سره اړیکې پیکاو له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې وې. هغه د حکومتولۍ په وروستیو کلونو کې موسکو ته یو نابریالی سفر ترسره کړ او دغه راز مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدانو سفرونه وکړل. نن خپل ملمنو سره د جمهوریت د تاسیس د 50 کلیزې په مناسبت د سردار محمد داود خان پر شخصیت د جمهوریت د 15 کلنې واکمنۍ د بریاو او ستونزو پر مختلفو اړخونو خبرې کوو. د بحث مو د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان ودیر صافی او د جرمني برلین کې د فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمرته بلنه ورکړي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. صافی صاحب، لومړی به تاسو ته درشو. خیر ده، اوریدونکو لپاره ډیره مهمه وي چې کله پخوانی شاهی نظام نسکور شو او سردار محمد داود خان 50 کاله مخکې کودتا وکړه، تاسو هغه وخت چیرې وئ؟ بله صافی صاحب.
بله تشکر. سلامونه بعد تاسو ته چې وایم چې کله چې کودتا دې سرطان د 52 کال داود خان کامیاب کړزانتا زما تحصیلی دوره وه او د پراګ په چارلس یونیورسيټي کې مې تحصیل کاوه. د ډاکټرا د پاره مې کار کاوه.
د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې
بلې د نړیوالو عمومي حقوقو او بین المللي سیاستو په مورد کې ما خپل ډیزرټیشن د تیزیس د ډاکټری ولیکو او د غبان د کار کو.
ډیر مننه. نور پښتنې به وروسته مطرح کو. د برلین په فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمر تاسو تم خره غلاست وایو عین پختنه له تاسو هم مطرح کوم اتمر صاحب هغه وخت تاسو چیری وای
مننه سلامونه نیکیل زغه وخت کې د کابل پانتون د څلورم کال محصلم یعنی په مغه کال کې زه فارغ شوم د پانتون لیکن شپږشتون د سرطان زمون هغسه یو مرحله وه چې لومړی سمستر ختم شوی و او موږ تقریبا دوه درې ورځې وروسته د اوړي په رخصتي باندې تلو نو زه څلورم صنف کې وم د پانتون
ډېر ښه اتمر صاحب او صفای صاحب داسې ښکاري چې تاسو تقریبا سره همزولي وئ یعنې صفای صاحب هم د حقوق بین دول کې محصل و د څلورم کال اشتباه ونه کړم صفای صاحب ګمانم د تاسو د یوې دورې ګمانم چې هماغه خلک یاست ډېر ښه صفای صاحب راځو دې خبرې ته چې کله چې تاسو محصل وئ هغه وخت اکثرا وروسته کلونو کې ډېر ځلې لیدل شوي چې تغییرات یا د حکومتونو یا د واکمنۍ پر ضد هغه خودجوش حرکتونه یا ځینې تنظیمونه د پوهنتونونو له انګړونو سره یا په صنفونو کې تنظیم شوي دي هغه وخت داسې یو انګیزه په محصلینو کې پیدا شوې وه چې شاهي نظام لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه د ځینو په باور نور وروست شوی نظام و نور کار نه کوه او یو تغییر یو بدلون ته التیا وه
تاسو داسې ووایم په دې مورد کې چې زه د دیارلس سوه شپږ څلوېښتم کال نه په پوهنتون کې د ژورنالیزم په ادبیاتو علوم بشري و خو دغه کې بیا هغه بخش د ژورنالیزم ما ولوسته او په دې دوه اخرو کالو کې چې دیارلس سوه پنځوسم کال کې زه فارغ شوم د کابل پوهنتون نه دا د خلکو پرچم خلکو د سولی جاوید په نامه باندې یو ګوند خلکو چې دا ګوندونه خپل ځانو ته نومونه ایښي وو ګوندونه رسمي نه وو د شاهي زمانو په هغه وخت کې همیشه به خصوصا آخري کال د ظاهرشاه په وخت کې تقریبا زمونږ مظاهرې د پوهنتون شپږ میاشتې دوام وکړ چې بیا نهه میاشتې نورې پوهنتونونه رخصت کړل نو نړۍ دا وه چې ظاهرشاه په وخت کې شاهي نظام د تشدد نه د مبارزینو د ازادي خواهانو د پیشنهاد د ترقي و ترقي خواهي نه دوی په شدت سره مقابله نه کوله خو تهدیدات وجود درلوده استخبارات به و او عسکر باید د مظاهرو سره روان و اما چا ته یې د بندي کولو دغو لاس نه و اچولی تر څو چې داسې واقعه خپله د دې محصلینو په منځ کې پېښېدله څوک چې د اسلامي ګوند طرفداران به و په خپله ایدیالوژي کې دوی به د خلکو پرچم سره دوې وهلی یو وخت راغی چې خلکو پرچم یو بل ته بای په بل پرچمیان او بل بای بیا خلک دغه شانو دوام درلود د سم کال کې بیا یو کال نه
صفای صاحب ستاسو ټلیفون قطع قطع کیږي زه نه پوهیږم چې یو مناسب ځای کې ودرې کینی اوس مو غږ راځي اوس هم د مهرباني
اوس هم شوی ده
اوس هم ده
نو بل اخر د پنځوسم کال کې زه د عسکري د دورې د یو کلن ختمولو نه پروت تلړم تحصیلاتو لپاره او په ماستري او ډاکټري درس باندې مې شروع کړل چې د پنځوسم کال کې چې راځونه واورېدل چې دا د شپږم د سرطان د پنځوس کال داود خان قدرت لاس کې نیولې او جمهوري نظام اعلان کړی
مننه صفای صاحب اتمر صاحب تاسو چې په کابل پوهنتون کې محصل وی ځینې د چارو کتون کې داود خان له کین ارخو سره تړي وای چې کودتای دی زینو کین ارخو پرمټ کړی و چې ورسته بیا هم غوی بیرته د پوړان دی په کودتا کې برخه اخیسته و دغه مسله څومره پر ځای ده؟ آیا پرختیا هم داوود خان د چاپیانو پر مټ کودتا وکړه؟
اصل کې داوود خان خپل ډیر ملي محور شخصیت و دا یو ریفورمیست و که د ظاهر شاه د دورې نور تاریخ یا پخوانی د څلوېښتم کلونو نه مخکې وګوري په هغه کې مثلا د هاشم خان صدارت دا ډېر په ظلم او په د مخالفینو په ځپلو په بندي کولو او د نهضتونو په ځپلو باندې ډېر متهم و. همدغسې بیا د شاه محمود خان دوره و همدغسې بیا د خپله د داوود خان صدارت و چې یعنې په دغه وخت کې خلکو ته دغه ازادي نه و ورکړل شوی. کله چې په دیارلس او د څلوېښتم کال کې داوود خان استعفا وکړه د صدارت نه، بیا ظاهرشاه په هغه وخت کې نوی اساسي قانون راوغوښته، دا یې جوړ کړه د قانون اساسي د کمیسیون باندې په وسیله باندې. دغه قانون اساسي خلکو ته ډېر ازادیګانې ورکړي، احزاب سره د دې نه چې دوی راجستر نه و، رسمي دوی فعالیت نه شو کولی، لیکن سره د هغې نه هم دوی تظاهرات، اعتصابونه او جریدې دوی درلودل. دا چې داوود خان بیا څنګه دغو ډلو سره نږدې و، داوود خان خپله زما مخکېنی عرض دا و چې ریفورمیست، یعنې اصلاح طلب او د ظاهرشاه په وخت کې هم دغه ټول پروژې او کارونه چې تاسې ګورئ دا ډېری یې د داوود خان د صدارت په وخت کې ترسره شوي دي. او داوود خان داسې یو شخص و چې د دې همیشه دا و چې وطن ته د یو کار وکړي، خدمت وکړي، بل د خپله ډېر پاک یو انسان و، یعنې چې دغسې ذهن دې سره نه و چې هغه سو استفاده وکړي، ډېر منظم با ډیسپلینه سړی و. او سړی داسې ویلی شي چې واقعا دا یو لیډر و او یو منیجر و، په دواړو کې دا ډېر ښه ځلېدلی و. دا چې د چاپیانو نه دې استفاده کوله، دا یو واقعي خبره وه چې په اول وختونو کې، ځکه د دې فکر ریفورم و چې هغه د ظاهرشاه د وخت کارونه دا اصلاح کړي، مخصوصا د دغه دیموکراسي د دورې په دغه وخت کې یو نوه بې بندوباري راغلی و. ځینې چپي او ښي اړخ ګوندونه دوی خپل د حق او توان نه ډېر غوښتنې درلودلې او ډېر دوی داسې اعمال نفوذ به یې کاوه په خلکو باندې او په حکومت باندې. نو داوود خان سره داسې فکر پیدا و چې دغه حالت باید اصلاح شي، او د دې د اصلاح دپاره دی مجبور و چې ځینې کسانو سره د ارتباطات ونیسي او هغوی سره اړیکې جوړ کړي، او دغه کسان اکثریت روشنفکران او چپ د جریان کسانو چې وروسته بیا پس له دې نه چې داوود خان پس له دوه درې کلونه بیا داوود خان دغه کسان د حکومت نه لرې کړل، او کوشش یې دا و چې په هغه یو حزب چې غورځنګ ملي و په هغه باندې انتقا وکړي او د خپل برنامې همداسې مخته بوسي.
مننه اتمر صاحب. صافی صاحب، داوود خان هڅه کوله چې په ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې چټک پرمختګونه وشي په افغانستان کې. په تیره بیا په اقتصادي برخه کې ډېرې پروژې، لکه څنګه چې اتمر صاحب هم یادونه وکړل، مخکې د ظاهرشاه په وخت کې چې د صدر اعظم هم پلان شوی وي، او وروسته د کمې دغه پنځه کلنې واکمنۍ په دوره کې هم د پنځو کلونو ماستر پلانونه او د بلې دورې لپاره هم ماستر پلانونه جوړ کړي وو. انتقاد یو دا ده چې وای د غوښتل چې ډیر ژر په چټک دغه اصلاحات پلی کړي چې ټولنه یا هغه د افغانستان زیربنا یا آماده نو او دا دیدی سبب شو چه دی اونشی کولی چه خپل هغه هدفونه ترلاسه کړي چه لکه د ډیرو کارپوهانو په باور غوښته چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او خود کفا شي. آیا علت همدا و او که ځینې نور داخلي اختلافات هم ول په تېره بیا د چپیانو نارضایتي چې د ده په وړاندې وروسته بیا په کودتا کې مهم رول ولوباو؟
ډیره مهرباني. زه فکر کوم چې خبرې د دې نه پورته ډېرې اویخي دي او دا داسې نه ده چې تصادفي صورت سره داود خان کودتا کړې ده او بیا غورځنګ ملي ګوند اعلان کړو بیا بدای افغانستان ته ترقي ورکړي او بند انهار براولي چې براولي چې برانولي. نو د کولای شو چې د شاهي نظام په موجودیت کې هم دا تغییرات او پیشرفت لپاره کار وکړي، ولې چې دی مطلق شل کاله صدر اعظم پاتې شوی و او چون یو نظامی سړی و دیکتاتور با نشانه خصلت هم درلوده او په دې اخره کې د ظاهرشاه د اخرو کلو کې دا چپی خصوصا کارملي ګوند ببرک کارمل به همیشه د اورېدو چې د ملاقات ته راته او دې کې د روسانو اشتراک هم ویل کېده چې و او هغوی ورته همدغه لار وښودله چې څه په درش په
بلې صفای صاحب تاسو سره مې اړیکه بیا لکه پرې شوله. بلې صفای صاحب زما خبرې اوري؟ بلې بلې، تر څو چې صفای صاحب سره به بیرته کوشش وکړو چې بیا اړیکه ټینګه شي. اتمر صاحب راځم همدې مسئلې ته، وخت هم ډیر زیات نه لرو خو بحث هم ډیر آباد لري. په هر صورت کرا شو دې موضوع ته یو انتقاد دا دی چې وایي داود خان په دغه کودتا سره په افغانستان کې سترو بدلونونو ته زمینه برابره کړله چې افغانستان نن ورځ له ډیرو هغو نتایجو یې کړیږي. وروسته کودتا وشوله، بیا له هغه نه وروسته مجاهدینو جهاد ته مخه کړله، د مجاهدینو په بریا سره کورنۍ جګړې پیل شوې او وروسته نور طالبان واک ته ورسېدل او بالاخره طالبان نسکور شول. شل کاله طالبانو بیا وسله وال مبارزه وکړه او جمهوریت د پای ټکه کې خو دوه کاله مخکې، یعنی دغه څو اونۍ وروسته به د دوی دوه کلنه د امارت دوه کاله پوره کیږي د جمهوریت ټغر له افغانستان ټول شو. آیا تاسو له دې نظر سره موافق یاست چې کچیرې داود خان کودتا نه وای کړی موږ به نن د یو بل سیاست شاهدان یا افغانستان وضعیت بنن بل ډول وای؟
زموږ کده تاسو نه چې دا وټران د سړی جګړې ښکار شو، یعنی د سړی جګړې یو قرباني دا وټران او دا وټران خو لکه چې ما مخکې عرضو کو یو ملي فکر درلود. دا دی ډیر د دې قدرتونو د تقابل معاملې ته دی نه کله چې دی مسکو ته لاړ هلته بریژنیف سره دې ولیدل. بریژنیف ګیله او شکایت وکړې د دې نه چې تاسې بهرني متخصصین افغانستان ته غواړئ او زمونږ په ګاونډ کې زمونږ په سرحدونو کې خارجیان راځي، یعنی په شمال د افغانستان کې. دغه خبره په داود خان ښه ونه لګېده او هملته پاڅېده په مجلس کې. بریژنیف ته ویلي چې افغانستان یو مستقل هېواد دی، تاسو مونږ ته ډکټې مه کوئ. نو هماغه و چې روسان په دې باندې وپوهېدل چې داود خان دوی سره نه دی. داود خان سره داسې فکر دی چې دا یو مستقل شخص دی. او هماغه و چې کله داود خان راغی دې سفرونه پیل کړل، ایران ته لاړ، پاکستان ته لاړ، مصر ته لاړ، او د دغه هېوادونه دي تعهدونه د مرستو ترلاسه کړل. لیکن د داود خان په کابینه کې هغه څه کسان و لکه جلالر چې دی د کاجیبي نماینده د داود خان په کابینه کې. نو دوی چې کوم خصوصي مجلسونه د ایران شهنشاه سره درلودو، عربستان سعودي کې دې سفر درلودو، د سوري د پاچا سره درلودو، همدغسې مصر کې، دغه ټول د شورویانو ته لیک. کله چې شورویان په دې باندې وپوهېدل چې اوس نو داود خان غورځېدل غرب خواته او دغه تعهدونه دوی ترلاسه کړي دي. نو شورویان په دې فکر شو چې دلته حتما به دوی تغییر راولي، او تغییر څنګه راولي؟ اول خو د همغه کسانو په وسیله راولي چې داود خان سره دي، بیا وروسته د دوی دغه ګوندونه چې په افغانستان کې فعال وو، د دوی دا پلوي ګوندونه چې هغه د خلقو پرچم ګوندونه وو، دوی سره یو ځای کړل. او بیا دا کسانو بیا ډېر لوی کسانو چې بیا ورو ورو داسې یو حالت دی، یعنې شورویانو په دې باندې فکر کړی چې یو کال پورې بعد داود خان د قدرت نه لری کړی شي، او هغه کار شورویانو وکړ.
بله مننه صافی سر سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې. صافی صاحب، تاسو خبرې کولې د ټولنیزو او اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو باندې مو خبرې کولې، چې آیا دا ډیر ګلندی وو د ټولنې له هغه شرایطو سره اړخ لګاو کنه؟ آیا مهرباني
خبره دا و چې دوی وایي چې دا تغییرات داود خان را وصل په لپاره دې چې ګلندی پیشرفتونه مخکې ونیسي، دا خبره نه ده. حاصل کې دا ده چې اساسي قانون د مشروطه شاهي د جهان د مرستو جلبولو لپاره قانون چا وضع کړ، او قانون کې شاهي فامیل غړي د قدرت ته رسېدو نه یا د وزارت یا د صدارت نه برا وګڼل، او په هغه لحاظ باندې داود خان خودخواهي صدمه ورسوله، او د روسانو د پرچمیانو د دو په مرسته باندې دوی دا کودتا وکړله، سپینه کودتا، او قدرت په لاس کې ونیو. بیا جمهوریت لپاره یې چې وکړي چې یو تغییر راولو د شاهي نه جمهوریت ته، چې د خلکو حکومت رامنځته راشي، اعلان کړ چې هغه ته هم نه ابجکټیو یعنی عیني او نه ذهني شرایط یو هم مساعد نه وو. مګر بیا هم دوی تقرری چې وکړي سل دوه سوه ولسوالان یوازې د پرچم د ګوند نه مقرر کړل، د چپیانو د ګوندونو نه وزیران مقرر کړل. د دې کې د غرب هیوادونه او دوی پرې باندې شکمن شول، او دوی مجبور شو چې ایران ته سفر وکړي، سعودي ته سفر وکړي، امریکا ته سفر وکړي، او دا هلته په پاکستان باندې بېرته راتاو چې راشي، او بیا خپل ګوند اعلان کړي وو آینده پروګرامونه ولویه جرګه هی مام یو تحتګیره وسله چې خپل
صفای صاحب، ډیر وخت نه لرو. په تیرو شلو کلونو کې هم د جمهوریت د ټینګښت لپاره ډیرې هڅې وشولې. جمهوریت ړنګ شو، امارت واک ته ورسېد. فکر کوئ چې نور د جمهوریت ګلم جم شو افغانستان؟
اول جمهوریت چې ړنګ شو، پرچمیانو خلجیانو کمونستان قدرت ته ورسېدل، بیا هغه چې جهاد په وسیله د افغانستان د خلکو له منځه لاړ، او سړې جګړې ته یې ختم ورکړ، او روس ته شکست ورکړ. بیا د مجاهدینو حکومت راغله، کنټرول یې کولی ونه شو، او پس له هغې نه چې بیا د بن کانفرنس راغی، بیا جمهوریت پروسه شروع کړله. بیا هم دوی اقتصادي لحاظه، اخلاقي لحاظه، تیوري د لحاظه خلک د افغانستان کې 90% په سواد باندې خبر نه وو، بی نسو حکمولی دا تغییرات چې دوی راوړي. او بل دا حکومت چې د بیرون نه راغله، او دا حکومتونه تر هغو پورې چې دوهم ځلې طالبان راغلل قدرت واخیسته، هغه په هغه کارونو بوخت وو چې نه باید ترقي د جمهوریت ته د رسېدو لپاره یو لاره هواره کړې وای، بلکې د زور جګړې د قدرت هر خوا کې د مملکت جوړې وې. مګر چې طالبان دویم ځلې وتوانېدل چې په کامیابه شي، او امریکا په رسمیت وپېژندل، زمینی صورت سره دوه کې یو طرح قرارداد وکړو.
اتمر ستا سو څه پکې وای چې جمهوریت نور له افغانستان ټغټول شوی؟
زما عقیده دا ده چې اوس یو بل سړی جګړه روانه ده، د غرب او د شرق، او دا بلاکونه تقابل کې دي. متاسفانه افغانستان د جیو ستراتیژیک کابل د دغه سیاستونو د ټګر قرباني ده، او زه په دې باندې عقیده لرم چې افغانستان کې که هر رژیمي که هر څوک واک په لاس کې ولري، که دا په دغه رقابتونو باندې پوه نه شي، نو افغانستان بې لارې ته ځي، او د مسیر نه منحرف کیږي او کدا دغسې یو ملي محور سیاست چې غوره کړي بیا دوی کولی شي د دغه رقابتونو نه افغانستان وژغوري. لیکن راغلو په دې کې چې جمهوریت یو مسیر دی، دا مسیر هیڅوک نشي بندولی، دا د انسان د ژوند یو مسیر دی او دا مسیر نه بندېږي.
کور ودان جرمنی په برلین کې د فرهنګي انسټیټیوټ استاد اسحاق اتمر د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي پخوانی استاد پوهان او ډیر صفای چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. نن مو په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر